السلام علیکم او ستړي مشهدا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2000 شلم کال د جون د میاشتې لسمه نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پروانه خبرونه کې پر یو فوکلوري داستان آدم خان او درخانه جوړ د یو پروګرام تر څنګ 19 پروګرام د مشال ترانه لاندې بحث کړو. خو اول خبرونه له شاهین بنیرو نارو.
ستړي مشهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف غړیو د راتلونکي کلیزې بودیجې پر ضد احتجاج کړی دی. په شمالي وزیرستان کې په یو ببي برید کې د فوج دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. او پیرس کلب د کورونا د وبا له کبله د پاکستان، چاډ، ایتوپیا او کانګو لخوا د قرضونو ورکول ځنډولي دي. د خبرونو تفصیل. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف غړیو د راتلونکي کلیزې بودیجې پر ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي چې په راتلونکي بودیجه کې د دوی د پرمختیا سکیمونه په پام کې نه دي نیول شوی. د حزب اختلاف غړیو نن د اسمبلی د ودانۍ څخه تر گورنر هاوس لاریونو کو، خو په جی پی او چوک کې پولیسو لاره ونیوه. پر دغه مهال د حزب اختلاف غړو په لاسو کې پلی کارډونه پورته کړي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. د حزب اختلاف د غړو په وینا په صوبه کې بیروزګاري ډېره شوې وه. حکومت د امنیت په ټینګولو او د کورونا وایرس په قابو کولو کې پاتې راغلی دی. په پاکستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیره 1,012,702 ته رسېدلې. د وایرس له کبله تر اوسه 2,255 کسانو ژوند بایللې او 6,3,393 بیرته روغ شوي دي. د روغتیا د څنګه د ویبپاڼې تر مخه وایرس تر ټولو زیات کسان په پنجاب صوبه کې ځپلي چې شمیره یې اوس 3,04,000 ته پورته شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت څنګه وایي چې په 3,04 ساعتونو کې په دغه صوبه کې 1,521 نور کسان په وایرس اخته شوي او 23 مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د وایرس د ټولو ناروغانو شمیره 4,015 ته رسېدلې او 3,601 کسان ترې بیرته جوړ شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په یو بمی برید کې د پوز دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ځایي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا سرتیري نن د ټپي په مقام دی او سړک غاړې بمی برید ښکار شوي دي. د چارواکو په وینا دا ځواکونه د هغې ډلې غړي وو چې چاودیدونکي مواد ناکاره کوي. جوبل شوي عسکر د درملنې لپاره د بنو پوځي روغتون ته وړل شوي دي. د پیښې وروسته ځواکونو سیمه په ولخه کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دوکاندارانو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون ترسره کړي. د دوکانداران وایي چې د ضربې عذاب په فوجي عملیاتو کې دوکانونه ړنګ شوي او د تیرو شپږو کالو راهیسې د تاوانونو پوره کولو لپاره مظاهره کوي، خو اوسې نومونه د معاوضو په آخري فهرست کې نه دي لیکل شوي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي چې دوی 150 دوکاندارانو ته د معاوضې چیکونه ورکړي او د پاتو نورو په اړه معلومات راټولي. د حکومت لخوا د میرامشاه د ړنګ کړل شو دوکانونو او بازارونو لپاره 15.8 کروڑ روپۍ جاری کړل شوي دي. پیرس کلب د کورونا د وبا له کبله د پاکستان، چاډ، ایتوپیا او کانګو لخوا د قرضونو ورکول ځنډولي دي. پیرس کلب د فرانس د خزانې وزارت د لاندې د قرض ورکوونکو قانونو یو غیر رسمي ډله ده. رویټرز خبري ایجنسی نن په راپور کې ویلي چې پیرس کلب د کورونا د وبا له کبله د پاکستان په ګډون د اوو یا غریبانو هیوادونو د قرضو ورکول ځنډولي دي. د دې وړاندې د مې په میاشت کې پاکستان د جی شل په نوم د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ډلې ته هم د قرضو په پوره کولو کې د اسانتیاو خواست کړی و. په پاکستان د جی شل ډلې د 11 غړو هیوادونو لخوا د 6.5 بلین ډالر پورونه اوړېدلي دي. او پرون د جارج فلایټ په نوم دغه افریقایي امریکایي د جنازې رسومات ترسره شو چې د پولیسو په ورخه کې وژل کېدو یې د نجات پالنې ضد مظاهرې راپارولې وې. جارج فلایټ د مې په 15مه د مینیاپولیس د سپین پوستي پولیس افسر لخوا په زور زیاته کې مړ شوی و. د هغه وجنې د امریکا په ګډون په ټوله نړۍ کې د نجات پالنې پر ضد احتجاجي مظاهرې راپارولې او د حقونو فعالان د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي.
ا اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. د نړۍ د نورو قومونو په شان د پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د آدم خان درخانه هم دی چې له نن څخه شاوخوا 1500 کاله وړاندې د ملکنډ سیمې د یوسفزو قبیلې د دود دستور او ارمانونو انځورګري پکې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او کنه څه تاریخي رښتیا هم لري؟ په دې اړه د شاهین بونیری دا ځانګړی رپورټ اورو چې د آدم خان درخانه په نوم د یو فلم د مکالمې نه پیلېږي.
محبت د خدای دین نوم دی درخانه، د محبت د منکران شي د خدای منکران دي. زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بے وفایی کې.
ما بے وفا مگر آدم خان زه یو پښتنه جنۍ، او پښتنه جنۍ په پړي تړلې غوا په شان دي چې هر څه کتې شي هر څه لیدې شي خو په خلوص لیدې شي ویلې. زما پلان په خپله خوښه
دا د ادم خان او درخانه په فلم کې هغه منظر دی چې درخانه پکې ادم خان ته خبر ورکوي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي، او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی وروستو چې د دواړو په زړونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انسانی جذبو او خوبونو د قربانی سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوې هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا، خو د پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایرکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانه یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانه پلرګنو د ملکنډ د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانه د تاوس خان ملک لوروا، او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانه د اکبر بادشاه په زمانه کې ژوند دی. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه، خو دغه مینا د درخانه د ترور د لور بسکې په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانه خپل ښایست، پیغلتوب او حیا په ستر کړې وه، خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا ادم خان په رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانه نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېده او د مینې اورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانه د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانه سره کړي لوزونه ادم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانه له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه، نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د ځنو مالی ګټو په بدل کې درخانه په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د ادم خان او درخانه په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنې او تاوتریخوالي تمامیږي. ادم خان په مات زړه د وطن پرې خودو ته اړ کیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصري بانډه کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانه چې خبريږي نو هغه هم په ژوند ستومان شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټي کی. دا داستان وخت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوښکې توی کړې دي. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی صدا خبري په دلته ځینې سیړنکارو دا خیال لري دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېره لرغونې ده. موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به یې تړل. هغوی ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حوالې راغلي دي، چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه رارسېدلې، یو زمونږ ته په لیکلي شکل کې، د نثر په شکل کې، د شعر په شکل کې موږ ته رارسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبداللہ د یو لسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی، شاعر. هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلې وه، په شعرونو کې موږ ته راوړې ده. او دغه کیسه چې ده بیا موږ ته د هنری جاج راوړې د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلې په پښتو کې، د هغې په مقدمه کې هم دغه کړې ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې دغه لیک په لار رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې یو داستان سره په یو تویزه کې چې کیسې ډېرې لیکلې دي صدر خان خټک. هغه هم په ډیر زبردست انداز کې ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی دا هغه هم موږ ته رسیدلې ده. بل یو لیکوال دی شاعر دی اکبر شاه پیښورې هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسیدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرک و جیمز فیلډ بلو مارټ دا په فرس کې دا دغه کیسه شامل ده هغه ته ځینې حواله راوړې دي. دا دغه کتابو په 1303 کې په ډیلی کې چاپ شوی و. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي و د 400 دا کیسه په یو ډیر زبردست ښکلی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 کې د پادری هیوز په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر برهان نومیو هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمسټریټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب و تاسو ته معلومه ده د پښتو پښتونخوا د شعر هار و بهار هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال سید ابو علی شاه د پښتو یو اوږده مثنوي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلی و. زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ الفنستن نوم یو هغه یو کتاب دی دری کاونټ اپ کابل د دې کیسې پاک لا چې دا څومره مشهوره ده او یاد په پښتنو کې څومره خوخیږي په دې حواله هغه په دې دری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوق وو په دې داستان کې رښتیا څومره دي په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دی ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښې هم په بازدره کې واقع شوی دي خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سیند په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسیدلې ده او دغه عاشقان و ادیره اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیماب وایي چې دا داستان وړومبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلی وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی د خوشحال بابا زوی دی چې هغه مسنوی ادم درخانه لیکلی ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کوم دی دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کوم وا د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وا د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مسنوي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورې دله. میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کې دی شي چې دا د دغه میروز وی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړو. خوشحال بابا ورته وی چې دا ته ولیکا ته چونکه د یوسف زو خوري نو دا داستان به ته ډیر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړم بنه ښکاري ځکه دغه نمخ کې نشي کېدی او بیا د دغه سی په خپل غوږونو دغه اورېدلې ده. بل دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی او بل دا ده چې د دغه د میرو د زوینه اورېدلې دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر او شاعرۍ خبرې پکې هغه به یې خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او سړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلی وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده خو او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو سرګندونه تر کیږي. نوموړی زیاتوي چې د داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دی بابل استوری یا فوک راخلی، کتا سو دی یونان راخلی، کتا سو دی ہند راخلی، کتا سو دی مصر راخلی، کتا سو دی چین راخلی، دی ټولو کی بنیادی توګه باندې دی پیخو د واقعیت سوال نه راولړیږي. په بنیادی توګه دغه استوری یا دغه فوکلور دا دی یو قام یا دی یو ټولنې چې په یو خاص جغرافیه کې سره جون کوي، د هغې ټولنیزې غوښتنې را برسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علتو د معلول یا د بعضې کائناتي واقعاتو یا بعضې کائناتي مظاهرو د بشپړ کولو یا د هغې د پیژندلو بعضې علمي آلې له وجود ته نه وي راغلی، نو انساني ټولنه کې چې کومه ټولنیزه اروا وه یا ټولنیز نفسیاتو، د دې اظهار به په ټولنیزه توګه کېده. او دغه ټولنیزه توګه به داسې وه چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې، زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم، ویل کېدل بم او جوړېدل بم، او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده، نو چې کله به دغه نوي نسل څه نورې غوښتنې وي، نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کې یا په دې فوک کې یا په دې اسطوره کې سره ګډې هم شوې. نو ځکه زه دا خبره کومه، او دا معلومه خبره ده په دې ډېر شي خلکو کار کړی دی چې دغه اسطوري دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته ښیي چې په بیلابیل وختونو کې د ارزښتونه سو. نو د دې لپاره د تاریخي استناد ضرورت نشته، او دې باندې دا سوال هم نه راوړي ولاړیږي چې د واقعاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی، دا سوال دلته بې ځای ښکاري.
په برېټانیا کې میش د ملکن د سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده، او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانۍ زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکن نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي، او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلې شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي، او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په د جاګیرداري په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه هغه له خلکو اهمیت ورکړي. په جاګیرداري کې دا بندیز ډیر زیات وو، د خزه او د سړی په ملاقات ډیر زیات پابندي وو، نور خو سافت زینو، خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی، نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غو، او هغه رباب چې هغه دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زرو غټو، او هغه د هغه غه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوی سماج هم د قبایلی سماج نه دا زمونږه د ټولنې چې دا وته او جاګیرداري طرف ته هم وته و، نو په هغه کې بیا دغه پابندې او دغه بندیزونه ډیر زیات دي. نو په هغه بندیزونو کې د خپل لارښوته دا د ادم خان درخانه یا هر کیسه سنه سکیسه، خو هغه بیا هغه کې چې بیا هغه لټری اگزیجریشن چې کم شي توي، نو دغه سه هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړ شي، نو هغه کې بیا نور نور داسې کیسه چې هغه بعض وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چي دي هغه هغه نشي برداشت کولی، خو بیا هم دا یو کیسه ای او دا رواني او دا کیسه خلکو ته دا هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د هغه کیسه کوي.
اوس پښتنه دادا چې کچری دا کیسه سريختیا لري، نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانې خوې موجوده وي. په دغه اړه د ملکند د پلی کلی اوسیدونکو او سړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي، او شاعران پکې مشاعرې کوي، د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو. نوموړي وایي داسې یادګارونه یا قبرونه خو نشته، البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم دغه ځای ته راټولېږي.
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی، او دا راځي د پله یونین کونسل کې کم چې د پخوانی ملکانی جنسا او د وسنه ملکان ضلع یو یونین کونسل دی. زه چې د کله نه پیدا شوی نو د ماشوموالي نه مونږ دا قصه اورو چې دلته دا شته دی. اگر چې د دې زیات تفصیلات نه ویل کېږي، زما په خپله کوشش هم کړی دی چې آیا که دلته کې تر څه داسې ځایونه چې څوک دا د هغوی قبرونه دي یا د هغوی څه یادګاري نو نشته دی، نه د هلته کې څه قبر شته یا داسې څه نښې نښانې نشته دی. بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه د خلکو ته یاده ده. دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی په پښتو کې روت ویل کېږي. روت دلته چې دلته یو آبشار و یا یو چړ دی او دا د دې کلي د اوبو واحد دغه سورس دی، ځکه دا غریز علاقه ده. نو دلته کې بس د دغه روت ته به خلک تلل، همدا ګودرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو د دې ځای نه به خلکو چې هر قسمه د اوبو دغه کونو ټول کلی به دلته راتلو. دا یو پوینټ و. نو هغه درخانه به هم په دې کلي کې وه، دلته به تله راتله. نو ویل کېږي چې آدم خان هغه یا د چانه اورېدلی و، خوښه شوې وه د کلی د خان د لور تذکره مون په حجره جماعت کې سره د ادب او دغه خو بهرل کېږي. نو ویل کېږي چې هغه بدل ته کې چونکې دا ځای داسې و، عموما زموږ په کلي کې اوس هم چې خلک رباب وایي نو یا چېرته د غر لمنې ته ځي او یا د سیند غاړې لځي. نو د بازدره کې هم دغه ځای و چې دا یو د عوامو دپاره د سوشل ګیدرنګ سپاٹ هم و، او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک به په کارو دغل ته بلاړ نه وته خامخا ملاوي دو. ادم خان به دغل ته ګټ ته ختلې او رباب به وو دا نږدې دی وته راکلې دی ګټ ته اورې دی کی. نو هغه چې د درخانه چې دلته راغلی و، خو چونکه هغه د خان لور و دومره دغه جرأت چانه شو کولی چې نږدې ورشي سلام کلام دی وسره کیاو دی نږدې دی وته څخه وګو کی. نو ادم خان دغه د لیدو په تکل کې بده بده شاته شاته تلو، هغه چې دی د رود طرف ته خطا او دی تلو. نو په منځ کې دا غټ غټ راغی د دې نه مخکې غر ته ختل ګران دي. ما پرون په خپل بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو بیخي نه شوم خطې. ویل کېږي دا چې هغه په زړه کې یو خواهش راغی چې څه داسې سبب وشوي چې ما دا درخانه ولیدې چې دا د نږدې نه وینم د دې دا ښایست زه وینم. نو ویل چې دا غټ په منځ باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه هغه چې دی نو درخانه ولیده. نو زه پرون په خپله په غځای کې ودرېدم، ما غځای دوباره چک کوم، ملګرو ته مې راشه، ما سره دوه ملګري تللي، ما هغه ځای کې هغه اوبه دي کومې ته چې به درخانه راغلي او دلته به ادم خان ولاړو. نو بس تر دې حده پورې دا قصه عوامو ته پته ده.
خو څېړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصري بانډه کې دي، خو کله چې د 2015 کال نو وروستو په دې سیمه کې بېقراري ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو، نو شرخوا خو دغه قبرونه هم وران کړل. نوموړی زیاتوي چې په دغه اړه نورو څېړنو او کار ته اړتیا ده، ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي.
مصری بانډ یو کلی دی، په هغې کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي او هلته کې بلکې قبرونه جوړ شوي هم وو. په هغې باندې چې دی نو باقاعده څه کتبې هم لګېدلی وې، خو په هغه قبرونه وو د ادم خان درخانۍ. بیا هغه د طالبانو دور چې کوم وو هغې کې دا سړیر داسې مزارونه وران شو سو وشو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو. په اخبار کې باقاعده د هغې د ورانو قبرونو تصویر راغلی چې دغه هم چې دی نو وران کړی شوي دي. نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي، خو په مصري بانډه کې دغه قبرونه چې دی نو شته دي.
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبله د پښتنو شاعرانو په خپل رنگ کې د دواړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانې وړاندې کړې دي، او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې دی چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني، او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت شوه دی د 19 پروگرام د مشال ترانه لاندې بحث. په دې پروگرام کې زمونږ همکار عبدالحی کاکړ له میلمنو سره د پاکستان د پوز مشرف افغانستان ته دوري او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. راځي چې پروگرام واورو.
د مشال ترانه لاندې
اوریدونکو د مشال تورن لاندې بحث کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د جون پر 9 نیټه په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د پاکستان فوج عامه اړیکو څانګي آی اس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه ملاقات کې پر خپل منځي اړیکو د سیمې پر امنیت د افغانستان سولې په پروسه او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې سوي دي. تر دې لمخه د افغان سولې لپاره امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له جنرال قمر جاوید باجوا او تر دې وړاندې یعنی د جون پر 8 نیټه زلمی خلیلزاد په دوحه کې له افغان طالب پلاوي سره لیدلی ول. دا ټول ملاقاتونه د افغان سولې عمل شاوخوا راګرځي. امریکا او طالبانو د فروری پر 9 نیټه د سولې تړون لاسلیک کړی چې پکې د بندیانو خوشی کول او بین الافغاني مذاکرات هم شامل وو، خو د تړون پر دې ماده عمل له لوړو ژورو سره مخامخ دی. د مشال تورانا لاندې بحث کې د افغان سولې عمل کې ستاسو خندونه د لیر کول لپاره د روانو حلو ځلو نتیجې او د پاکستان رول څیړو. میلمانو مو له کابل د سیاسي چارو پو مشتاق رحیم او په پراګ کې د مشال ریډیو ایډیټر داوود خټک چې د افغانستان پر چارو وخت نا وخت لیکنه هم کوي دی. تاسو دواړو میلمانو ته هرکلی وایم.
مننه کاکر صاحب. مننه
مننه ډیر داوود خټک صاحب. تاسو په اجازه اول بزه مشتاق رحیم صاحب تور سه. مشتاق رحیم صاحب، سوال دا دی چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولسمشر اشرف غنی په دوم ځل لپاره د ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل یعنی دومره لوړه کچه باندې درځي او په داسې حال کې درځي چې د افغان سولې عمل کې خنډونه ستا دلته په افغانستان کې په داخل کې ودی ملاقات ته یا دې تک ته په کم نظر کتل کېږي؟
ګوري په لومړي سر کې خو چې یو بحث دلته مطرح دی او هغه باید منګو تاسو را برسیره کوو، هغه دا دی چې د افغان ولسمشر چې یو ملکی چوکۍ دا یو سیویلین سره د پوز مشر ملاقات یو دغه نقطه ده چې بحث بدل دکېږي چې په یو اړ بیا سره دا واضح او جوته ده چې په پاکستان کې واک بل خصوص په باندنیو چارو په اړه خود ځنګ په ځنګړی توګه د افغانستان په مسایلو کې سیویلین حکومت یا ملکی حکومت کوم رول نه لري او دا واک او اختیار د پوزیانو سره دی. دغه نقطه ده چې دلته ډېر ټینګار وشو بحثونه دا چې ولې صدر اعظم یا ولسمشر د پاکستان ناراضي پر ځای د دې چې نظامی مشر راځي. خو په دې موږ تاسو پوښیږو چې واقعا د پاکستان د باندنې او چارو کې د افغانستان
خو بهرال دا خو د پاکستان دا خو یعنی مشتاکریم صاحب دا که هر څوک دا باس کوي دا خو د پاکستان داخلي مسله ده، خو کومه مسله له افغانستان سره تړلې ده؟
ورپسې خبره یو غټ بحث چې دلته پیروان دی هغه دا دی چې د افغان سولې کې یو اربیا پاکستان یو ډیر فعال او داسې واضح او معلوم رول لوبولی کوي. تر اوسه پورې دا چې انګیرل کېده چې په قطر کې کوم طالبان دي دوی په آزاد بڼه باندې په آزاد حیثیت کې د سولې په مسایلو کې دوی دخیل دي. دلته چې کوم شلون کې یا څارون کې دي هغوی تل ټینګار دا کوي چې د افغانستان په کشاله کې د پاکستان هغه رول چې وخت نا وخت لوبول او همیشه د خپل ګټو د تحقق لپاره د غیر یعنی نان سټیټ اکټرز یا هغه ډلو نه استفاده کوي چې د نظام خلاف دلته په حکومت کې جنگیدلی د سلور رسیدي. یو اربیا د باجوار اتک په داسې وخت چې خلیلزاد هم په سیمه کې او طالبانو او د پاکستانی مشرانو سره یې لیدلی دي دلته راتلل او په سوله باندې بحث کول. دا یو اربیا جوړوي چې پاکستان اوس هم د افغانستان په چارو کې د غیر رسمي ډلو پر مټ باندې په مداخله کې خپل دي او اوس هم د سولې په بهیر کې لکه څنګه چې اتیا مل سیزه کې د جنیوا په بهیر کې دوی د مجاهدینو په استازیتوب باندې ګډون کوي، اوس هم د طالبانو په استازیتوب باندې په لویو مسایلو کې دوی په رهبری رول کې یا لیډینګ رول کې.
ها خودی کې اوس مشتاکریم سه په زبیا داوت خټک ته زما خو هغه کې یو سوال دا دی چې دا تاسو څه کوم خبره کوي دا خبره د پاکستان نقش دی موږ د دې نتیجهګیری ته وګورو چې پروند ملاقات وسو کته سو د پاکستان رول یا نقش سیدی یا ډیر مهم دی په دې مذاکراتو کې دا خبره به هرال کې شي پاکستان په خپل حساب د دې تردیدم کوي ردویم دا خبره خو سوال دا دی چې مو به نتیجه تراسو عملا پرون چې کوم ملاقات کیږي د افغان حکومت او پاکستان ترمنز یو نتیجې ته رسیدونکي عمل دی کنه
ګوري تر کومه ځایه پورې چې د افغانستان پاکستان اړیکې دي موږ او تاسو یې دلی دي چې دا ډېر جدي لړو جوړ سره مخامخ شوې دي دوه مشوره کړځه چې پاکستان ته لاړه همدار از پاکستان مشران راغلي وي ولسمشر اشرف غنی که تاسو یاد وي د خپل لړې نو وروسته په لومړی دوره کې 2014 کال خبره کوم تر ټولو لومړی سفر نه هند ته وکړ چې هغه د افغانستان ډېر پیاوړی ستراتیژیک ملګری دی او نه بلکې هوا ته بلکې لاړه پاکستان ته مستقیما جی ایچ کیو ته لاړه په دې اراده سره اسلام آباد جی ایچ کیو یا دوما الته لاړه په دې اراده سره چې ګوندی د پاکستان پوز چې د افغانستان په چارو کې مخکښ دی په پاکستان کې دوی سره یو نتیجې ته ورسیږي خو موږ بیا وروسته ولیدل چې همدا ولسمشر بیا غږ وکړ چې زمونږ
نه دا خو مشتاکریم سه یعنی دا خو د تاریخ په اوږدو کې دی زه لند دې تر ازما چې د پرون
زه اوس هم دا وایم چې تاریخ څخه ګورو ک تاریخ ته موږ تاسو ګورو نو تر اوسه پورې موږ تاسو ډیر مثبت پایله نه دي درلودلې خو دا چې دا وری امریکایان ډیر جدي دي او امریکایان ډیر په دې تکل کې دي چې افغانستان کې شالې ته د پایټ کې کېږي د افغانستان حکومت هم خپل کاملا سیاسي اراده خودلې د طالبان هم فعال دي سیاسي د شولې ډیپلوماسي کې او پاکستان هم غواړي چې د امریکا سره خپل ماتي اړیکې ورغي نو یو څو امیدواري شته چې دلته دا وار ګوندی پاکستان او افغانستان دغه ناسته د دوه خواو ترمن نه واجب دا چې اړیکی بیا ورغی بلکې د سولې په بهیر کې هم د دوی همکاري او ملګرتیا لا پسې پیاوړی کی هیله شته هم د تاریخ مطالعه بیا دا ښیي چې دا هیله باید ډېری ویری هم ځان سره لري او تشویشونه هم ځان سره لري هغه د انګریزي اصطلاح به وکاروم چې کاشس اپټیمیزم سره ته منګورو
څامه د مننه ډېر مشتاکریم سپ تاسو تر اعظم داوت خټک سپ تاسو د افغانستان پر چارو باندې بهرال ملګرو سم خبري کوي تاسو لیکن هم کوي او پر دې روانو چارو نظرم وي دغه چې کوم جنرال قمر جاوید باجواز به را شروع کو لکه څنګه سم مشتاکریم صاحب وایي چې توري وحده پوری یو امیدوارسته خو موږ به د سولې په دې عمل باندې راسو د پاکستان تاریخ یا دغه څه دی یا خپل خپل ځای باندې بل بحث دی تاسو په خیال پرون ملاقات یا پرون تګ بیا د ملاقاتونه بیا د دې اعلانې راغلي ده تاسو په حساب باندې څومره دا د سولې عمل خصوصا د سولې عمل شاوخوا ګرځیدي څومره عملن یو ښه نتیجه ورکونکي ملاقات یا تب
په ظاهر د جنرال باجوا سفر چې د اغه سره د ایسای مشر هم په دې سفر کې ملګری او ور سره نوې ټاکل شوی د پاکستان ځانګړي استاد د افغانستان لپاره صادق خان هم وو په ظاهر دا یو عمل بریخي داسې زب بیا هم ویم چې په ظاهره چې پاکستان په دې عمل کې اوس چې د افغان د سولې عمل دی په دې کې پاکستان یو رول لوبول غواړي او که په اصلي مانو کې وګورو نو سوله د پاکستان ضرورت هم دی او دا غي د پاکستان داخلي وجوهات هم دي دا غي د پاکستان خارجي وجوهات هم دي په داخلي وجوهاتو کې دا دی چې د پاکستان اقتصاد ډېر په بد حالت کې دی کورونا هم هغه حالت خراب کړی دی د پاکستان سیاسی حالات چې دي هغه هم صدا سي خو سیاسی حالات نه دي کسه هم په ظاهر باندې یو سیاسی حکومت د غلطشته خو د پاکستان د اپوزیشن سیاستوالو لخوا ک په ظاهر باندې نو د پردي شاته غیب حکومت باندې هم تنقید کوي او په پوز باندې هم تنقید کوي چې ولی دی په افغانستان کې د سولې په عمل کې پوره پوره رول نه لوبي ولی په پاکستان کې تر اوسه پورې د طالبانو موجودګی شته کاغه او بد طالبان دي په دې باندې تنقیدونه کیږي او د ټولو تنقیدونه د پاکستان فوج هم ډیر ښه خبر دی او د پاکستان انټيليجنس ادارې هم دین ډیر ښه خبر دی نو زه به دا اوه ما چې د پاکستان فوج هم دا غواړي خو کومنګ دا اوایو چې د پاکستان فوج به د اغه ټولو پالیسيونه په یک مشت باندې لاس واخلي کوم چې دی لدی وړاندې شروع کړی وي په افغانستان کې یعنی کوم چې دی په افغانستان کې خپل مفاد ګوري او هغه مفاد ګوري چې دی دا غواړي چې پاکستان د افغانستان خاوره د هند په ځای استعمال نشي پاکستان د افغانستان نو هغه به ټول په نظر کې نیول کېږي او پاکستان رول لو بول غواړي. بل تاسو بل که سوال لري خو ټیک د حکومت داسې لک ټیم را کوي که ماته لک ټیم را کوي نو زه به تاسو ډیر په لنډو ټکو کې وایم چې د دې د افغانستان چې کوم مسله د ستونزه ده د دې دوه درې اړخونه دي. یو د دې د افغانستان د ننه قبایلي اړخ دی چې اول ټول قبایل دا خو د افغانستان خپل مسله ده چې په دې باندې دی راغونډ شي او یو جوړ جاړي ته ورسیږي په خپلو کې. دویم اړخ چې د دې ستونزې کم دی هغه سیمه ییز دی یعنی او گونڈیان چې د افغانستان دی او د دې
مسله
گونڈیان یا په فاصله کې او د دې کوم دریم اړخته نو هغه بیا بین الاقوامی دی. په گونڈیانو کې هم کچین او پاکستان مونږ ګورو د چین د اقتصاد د وجنه افغانستان کې سوله ضرورت دی، د پاکستان هم د خپل حالاتو د وجنه سوله ضرورت دی. خو په دې کې بیا هند او ایران هم راضی، ورسره خوا کې روس هم راضی، سنټرل ایشین ملکونه هم امن غواړي. خو ایران او روس بیا لګ د پاکستان، ایران او هند بیا د پاکستان سره لګ په پالیسی سیو کی مسلې لري که اوس تاسو وګورئ طالبان یو گروف داسې راپورټونه دي چې هغه د ایران پلوه دی او هغه د سولې مخالفت کوي. انټرنیشنل بالکل لړ درته ویم، انټرنیشنل اړخ چې کوم دی بین الاقوامي هغه پغې کې د امریکا ډیر زیات رول دی او امریکا دا د انتخاباتو کال دی او امریکا په هر صورت کې دا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او دی د افغانستان خپل پوزونه وباسي. ظاهره ده پاکستان د امریکا اتحادی دی او په پاکستان باندې په ظاهره باندې بالکل یو فشار وی چې دی کې
مننه داود خټک صاحب. مشتاق کریم صاحب دې کې لکه داود خټک صاحب کې د دې مختلف اړخونه بیان کو، خو زه به دې ته راځم لکه داود خټک ذکر وکړی چې دې کې داخلي خبر هم ده د سولې چې کوم دغه عمل دی دا خو اوس له امریکایانو سره یا له بهرنیانو سره یا لکه داود خټک په اصطلاح باندې له نړیوالو سره یعنی حل ته ورسېده لکه له امریکا سره د سولې تړون وسو. بیا راځي خبره افغانستان داخل ته. افغانستان داخل کې اوس دغه خنډونه دي خصوصا بین الافغاني مذاکرات دي، د بندیانو خوش کول دي، دغه مسله ولی په داخل کې ځننه دا ولی نه حل کیږي، ستونزه مهمه څه ده؟
ګوري غټه ستونزه دا ده چې د افغانستان د کور دننه اړخ د داود خټک صاحب ښه تشریح کړ، کور دننه اړخ باندې که بحث وکړو دلته متاسفانه یو څه غټه ستونزه زمونږ دا ده چې اړخونه باندنی کوم ملاتړ او ملګری چې لري وخت نا وخت په شاړ ډبول کیږي تر څو لوړې امتیازګیری په تکل کې داسې موقفونه او داسې دریځونه ونیسي چې هغه ټوله پروسه سره ننګوي او د همدې له کبله زمونږ دا بهیر وخت ناوه خوندونو سره مخامخ کیږي. که تاسو وګورئ کله چې د امریکای سره د طالبانو تړون په 9 فبروري سکالو شو نو الته د طالبانو دغه نریټیو که تاسو وګورئ هغه کاملا داسې بڼه درلوده چې داسې فکر یې کوو چې نور په افغانستان کې نه نظام شتون لري او نه نظام کوم حیثیت لري. اوس دلته بیرته دغه اوسنی نظام کمزورې هم دی خو خپل حیثیت د اثبات دپاره باید داسې مانورونه او داسې کارونه وکړي تر څو دا ثابته کړي چې نه د طالبانو د امریکای سره تړون کړی هم دی، بیا هم دلته دا نظام خود مختاره او حیثیت لري او د هغې د حیثیت نه باید دفاع وکړي. او همدا لامل شو چې کله په روژه کې حملې ډېرې شوې او د طالبانو نریټیو پریخ شو نو د افغانستان حکومت د بندیانو د خلاصون لړۍ ودروله چې له کبله یې ټوله د سولې پروسه خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. دا دغه حالت کې هغه باندنی لوبغاړي چې مخکې موږ تاسې ورته اشاره وکړلې دغه باندنی لوبغاړي اړتیا دې ته دا ده چې دوی دغه د خپل الایز یا ملګري چې دي حلیفان چې دي دوی سره دوی داسې برخورد ته برابر کړي چې هغه د سولې بهیر سره مرسته وکړي، نه دا چې دغه اړخ بریا په تکل کې اوسېږي. ستونزه دلته دا ده چې دلته اړخونه په
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې په افغانستان په داخل کې چې کومې ملاتړ دي یا بهرني ملاتړ یا اتحادیان لري اتحادیان پر ځای د دې چې دوی ترمنځ کو اگزیسټنس رو کې د یو ځای اوسېدل او روغ جوړې ته ورسوي هغه پر ځای د دې چې دوی ترمنځ تعلقات تریخوي او خرابوي، نو بیا خو که دغه سی وی یعنی که ستاسو مقصد هم دا وي نو دا خو بیا دا خبره نتیجې ته نه رسی که څنګه؟
ګوري سیاست خو موږ ته په انګریزي کې اصطلاح لرو برینګسمنشپ ورته وایي، تر هغه حد پورې چنې وهل چې هغه وروسته برید چې دې هغه پر چنې او هل تر سو ډیر امتیاز لاس راوړي. دا د سیاست معمول له پټول نړۍ کې عادي او په د ټیکاو خاون هیوادونو کې هم دا کیږي. اما سولې پروسه چې دا په دې کې ډیر زیات برینګسمنشپ یا غا ورستی حدا پورې چنه بازی کول بهیرونه خطر سره مخامخ. دلته دغه زمنګ اړخونه چې دي دوی نه غواړي چې دا پروسه کامل نه منځل راشي، اما غواړي چې تر هغه ادا پورې خپل زور آزمایي او چنه بازی او هغه قیمت گزاریانې او بارګینینګ وکړي تر کومه حدا پورې چې امکان لري تر څو دوی ډیر امتیاز لاسته راوړي. بل وخت ته کوم او تاسو وګورو سوله چې دا کمپرومایز بحث سره د دې چې تاسو د امتیاز ګیری د پاره په مذاکراتي میز باندې ډیپلوماسي او مذاکره کوي، نیګوسیشن کوي، لیکن د ورځې په پای کې چې کمپرومایز او جوړجاړي برخورد او د جوړجاړي روحیه موجوده نه وي دا کار مخته نه ځي. تاسو ګورئ د واړه اختر نه را په دې خوا پورې طالبانو خپل نریټیو او خپل هغه کم بیانیه چې دغه ډیره نرمه کړې ده د افغانستان د حکومت په اړه، د جګړې په اړه، همداراز د جګړې په صحنه کې اوس هم موږ هغه د تاوتریخوالي کموالی تجربه کوو. دی دا یو جوړجاړی و چې طالبانو وکړ او ډېر ستر اقدام و د دوی لخوا چې باید وستایل شي. په نتیجه کې موږ ګورو چې د بندیانو د خوشې کولو لړۍ او بهیر خورا تیز شوی چې ډېر ډېرې زیاتې هیلې پیدا کړې. اوس یو بحث دلته کابل کې پرون نه را په دې خوا یا درې ورځو نه دې خوا دلته روان دی، هغه دا دی چې را روانو دوه اونیو کې سره له دې چې 15,000 بندیان نه وي خوشې شوي، ښایي موږ د مذاکراتو شاهد اوسېږو. کېدای شي هغه مین سټریم هغه اساسي مذاکره لا پیل نه شي، خو د مذاکراتو لپاره د چمتووالي هغه مجلسونه حتی پیل شي چې دا ډېر غټ پرمختګ دی. لامل یې څه شی دی؟ لامل همدا دی چې دواړه خواوو نرمي ښودلې ده او جوړجاړی کړی دی.
سمه ده. مشتاق کریم صاحب، راځم داود خټک صاحب، دغه ټولو خبرو ته وګورو که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روغ جوړ هم وسي، داعش د سولې تړون سبوتاش کولو ته ستاسو په خیال باندې څومره لوی خطر دی کنه؟
لکه څنګه چې ما مخکې وی، سوله د نړیوالو ضرورت دی، سوله د ګاونډیانو ضرورت دی، سوله د پاکستان ضرورت دی، او د افغانستان خو بیا د هر چا نه زیات ضرورت دی، د افغانستان د خلکو د هر چا نه زیات ضرورت دی، او د هغې مختلف وجوهات دي. په هر حال سوله هر ملک بیا په خپل یو انداز کې سوله غواړي او هغه خپلو ګټو نه دفاع کول غواړي. دا هم یو بده خبره نه ده. د انټرنیشنل قوانین دا دي چې هر ملک ته دا حق حاصل دی چې هغه د خپلو ګټو نه دفاع وکړي، هغه په هر ځای کې خپلې ګټې وګوري، خو خپلې ګټې باید چې د خارجه پالیسي او د خارجه پالیسي د اصولو له لارې وکتل شي، نه چې خپلې ګټې د ترګری له لارې وګټل شي، نه چې خپلې ګټې د ټوپک د لارې وکتل شي. کاغه هر څوک کوي، کاغه ګوندیان کوي، کاغه نړیوال کوي، کاغه د افغانستان دننه قوتونه کوي. نو دا خو زما هغه وړاندې چې کوم خبره ما وکړه دا غي په هغه کې ما وکړه. تاسو چې کوم تپوسو کو چې داعش، زما خیال دی په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې، یعنی د 1996 نه راواخله تر نن ورځې پورې، چې کوم طاقت راوچت شوی دی د افغانستان د ریاست د طاقت نه علاوه، چې بل یو طاقت را اوچت شوی دی او هغه خپل ځان منلی دی په خلکو باندې، په بهر هم په افغانستان کې هم، هغه د طالب والا قوت دی. او هغه وجه دا ده چې اوس امریکایان هم ناستی هغه طالب سره خبرې کوي، چین هم ناستی هغه طالب را وغواړي، هند هم لګیا دی د طالب سره کانټیکټس کوي، ایران هم لګیا دی د طالب سره خبرې کوي. نو دا یو بل بحث دی چې د طالب تر شا څوک ولاړ دي، که څوک هم ولاړ دي،
طالبانو تاسو اساسي ولسی ملاتړو سره دی کنه؟
طالب نه یوازې دا چې د طالب سره د ټوپک طاقت دی، د طالب سره د تشدد، یعنی دې ته وایي مونوپولی اف مونوپولی اوور د اوور وایلنس کنه،
یعنی پر تشدد،
د تشدد د منی ظاهره ده، یره ده، تره ده، د طالب سره ده، هغه چې څوک کوي ټارګټ کوي، هغه ټارګټ کوي شي لګیا دی. داعش یو نوی فینومینا راوتی ده په افغانستان کې، کله نه چې د ابوبکر البغدادي پر ریاست باندې الته د په طاقت باندې الته ضربه ولګیده، نو خلک دلته را اوچت شو. خو ک په اول سر کې مونږ وګورو چې داعش ولې راوچت شو، نو داعش ځکه راوچت شو چې د ابوبکر البغدادي د کم چې تش پنوم د اسلامي خلافتو د هغه سره په هغه وخت کې پیسې ډېرې زیاتې وي، او دا هغه خلک د زیاتره د پاکستانی طالبانو نه بیل شوي خلک د داعش لیکو ته لاړل او داعش یې جوړ کړ چې زیاتره دا د پیسو او د طاقت په تلاش کې لاړه. خو که تاسو وګورو نو وګورئ نو په افغانستان کې د طالب دپاره خو حالات سازگار دي، ځکه چې طالب د غزمکې پیداوار دی، د طالب تر شا د ګاونډیانو لاس شته دی، ٹھیک شو طالب دغلتا یو حکومت یو وخت تیر کړي واکه پلاس کې خسته په زور خسته دي داعش داسې حس نه لري داعش نظریاتی طور باندې که اسلامی نظریه له سره وګورونو دلته خلک زیاتره دی وبنديان دي کنه او داعش هغه نظریه هم
تاسو په خیال باندې دا به اوس د سولې عمل کې که تاسو اوس دغه سدي نو دوی یو غاش جوړیدلای شي
بس زلند دا پس منظر یو لند ورکوم په یو سو سیکنډ کې بیا زوم تاسو دې خبرې تر نو داعش نظریاتی طور باندې د افغانستان د خلکو سره د هیڅ جوړښت نه لري پاکستان به هم اس کله اونغه غواړي چې دا د داعش مرسته وکړي لکه څنګه چې پاکستان د طالب مرسته کوي په مبینه طور باندې ایران هم د داعش سره نظریاتی اختلاف لري ځکه چې الته شیا دی دلته یو ډیر سخت سنیان دي داعشیان کنه بل چې کوم پیسې امکانو چې دا به د عرب ملکونو نه را روان شي د داعش د خزانو نو دا به د افغانستان داعش تر هغه هم اغلی کې هم تقریبا هغه ختم شوي روس سنټرل ایشیا هم د داعش په حق کې نه نو داعش ته پاره نه د نن حالات سازگار دي او نه بهر حالات سازگار دي نو کوم دا وایو چې داعش بلګ طالب پسیر باندې یو لوی قوت راوچت شي دا به خارونه اونیسی دا به کلی اونیسی دا خو بالکل ناشونی خبره ده البته داعش دومره کوي شي چې وخت په وخت باندې دی عام خلک په نخه کوي شي دی وخت په وخت باندې دماکه کم ته چې مونږ ترګری وایو دی ترګری کوي شي عام خلکو ته نقصان رسوي شي لکه مخ کې دا سیکان په نشانه شو بیا غینه یو ځای بل ځای په ننګرهار کې بریدونه دا بریدونه کوي شي نور زمانه شي خیال چي
دی بډوی ډیر غټ غواش مننه داوت خټک سیب مشتاق کریم سیب بل اړخ دی ته بلکې اخیری پښتون ته براس استاد سو داوت خټک سیب ته یو پښتون استاد سو اخیری دادا راتلون کې مشسوی نو یعنی کتا سو اس بین الافغانی مذاکرات د پاره زمينه برابر سوي دا حالات سازگار دي تیار دي نو کداغه سی حالت وی تاسو اوس لدی پرته نور ممکنه خندونه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنز په مذاکراتو کې څه ویني چې ممکنه خندونه ممکنه ده آیا دا به سموتلی په آرام باندې دا پروسه پای ته ورسیږي کنه تاسو ممکنه خندونه ویني واغه څه دي
ګوره یو خدا دې چې دا کم مذاکراتو ته چې موږ زو دا ډیر کمپلیکس او کړکېچن دي نو ډیر آسان ورته موږ غوړی وخت بنیسی او څومره چې دغه د سولې بهیرونو کې زمان وګدیږي هم دومره نوی خطرونه او نوی پدیدې را منځته کیږي چې هغه د خطر ایجاد نو ډیر داسې شیان متوقع شته چې موږ ته اوس نه ښکاری خو د خند په توګه راپورته کیږي دویمه مسله دا ده چې دویم خند چې زه ګورم هغه دا دی مخکې داود خټک صاحب مور په اشاره وکړه چې دلته به د افغان کړکیچ او شخړې کم لوبغاړي چې دی کورنی دی او که باندې دی هر یو په دې تکل کې چې داسې اصول وشي چې د دوی ګټې حتی که هغه مشروع دي که نه مشروع دي بالخصوص د دوی نه مشروع ګټې ولې چې مشروع ګټې او جایز ګټې شي دی خو افغانستان هم ورته خوندي کوي افغانستان د مرستو ملګرتیا او پارتنرشپ ته ضرورت لري خو خپلو نامشروع ګټو د خوندیتوب لپاره به هڅه کوي چې دا به د خنډ په توګه را وړاندې کیږي او دریم او اساسي خنډ دا دی چې دا کته چې د جګړو او خصوصا د کورنیو جګړو تاریخ وګورئ په نورو هیوادونو کې دا پیښ شوي په افغانستان کې هم موږ پاتیایم او نریمه لچیزه کې دا لیدلي هغه دا دی چې دغه د طالبانو په منځ کې داسې سختدریزه ډلګۍ او افراد شته دی چې هغوی نه غواړي چې د سولې له لارې کابل ته راشي بلکې د ټوپک په زور او د قوت په زور یعنې د ځواک په مرسته باندې واک لاسته راوړي او د دې لپاره دوی دغه د سولې بهیر طرفدار نه دي نو شونې دا ده چې په هماغه مهال چې کله په مذاکرات کېږي دوی داسې موږ د داسې پیښو شاهدان اوسېږو چې هغه ټول د سولې بهیر خطر سره مخامخ بل اړخ ته که تاسو وګورئ د افغانستان جګړه ډېر یو قوي اقتصادي اړخ لري هغه الیسټ اکانومي غیر
یعنی هغه څنګه تاسو تشریح کوئ
رازم دیتا چې ان الیسټ اکانومي کې تاسو وګورئ د افغانستان کې د اپیمو بزنس او د هیوینو کاروبار اوس د میتافیتاماین بحث مطرح دی چې هغه دلته نه نور ملکونو ته لیږدول کیږي د دې نه علاوه د ځنګلونو قاچاق بحث دلته شته چې د افغانستان په مشرقي او جنوب ختیځ سیمو کې دا اوس روان دی کور سره وګورئ د تیلو کاروبار دی یعنی د ډیرو غټو کیسو نه وړې اقتصادي کیسې دا ټولې چې دي دا د ګونه میلیون ډالر او بزنس ته د ملګرو ملتونو د تازه راپور چې وړاندې شوی دی د څار ډلې لخوا نه دا وایي چې د افغانستان د هیروینو د بزنس یا د کاروبار هغه خام اړخ یعنی هغه ابتدایي ګټه چې ده 300 تر 500 میلیون ډالر ده چې کله پخیږي او تجارت کې میلیاردونو ته رسیږي. نو د میلیاردونو بحث که کوي او که د سلګونو میلیونو کوي دغه اقتصادي اړخ او د دې د اقتصادي لوبغاړي هم خپل ګټې چې کله خطر کې ویني که دا هم که څه هم دا نان سټیټ اکټرز یا غیر دولتي ډلې دي دوی به هم کوشش کوي چې خپل دغه کاروبار له منځه تګ مخنیوی وکړي. نو خنډونه او چیلنجونه خورا ډېر دي لیکن پای حال کې فرصت ډېر جدي دی او هغه دا چې د جګړې ټول اړخونه دا درې یا څلور کاله په دې پوه شوي دي چې جګړه نتیجه نه ورکوي هرو برو باید سوله باندې بحث وکړو او سیاسي لارې نه خطر
مننه مشتاق کریم صاحب. اخیری پوښتنه بل داود خټک صاحب وکړو. داود خټک صاحب لکه مشتاق کریم صاحب د ځینو خبرو یادونه وکړه ممکنه خنډونه ستاسو په خیال باندې یو خو تاسو د پاکستان له تناظر زخم ورته ګوري د خنډ په شکل کې یا تاسو د ګاونډي ځکه د پاکستان رول پکې مهم دی او اسی تاسو ته ممکنه خنډونه خپل تاسو ته څومره ښکاری او کم ښکاری تاسو ته
تے او زب په د خپل خبرو په اول برخه کې زه د پاکستان یو ذکر تاسو کوم بیا زه د افغانستان غاړې تم راسم. مشتاق رحیم ډېر خو خبرو ته دی اشاره وکړه کم چې دی د اصل مسائل دي. پاکستان لخوا ما چې څنګه وې د پاکستان پوز د پاکستان استابلیشمنت پوزي استابلیشمنت اغا د خپل سیاستوانو لخوا هم د فشار ښکار دي د ګاونډیانو لخوا هم په دې باندې فشار شته لکه چین شو په دې باندې شته چې په افغانستان کې موږ ته امن پکار دی ځکه چې د چین د 2 بلیونو ډالرو پروژې چې دي هغه په پاکستان کې روانې دي. که په افغانستان کې امن نه دا پروژې سوال نه پیدا کیږي چې په دې باندې په پوره توګه باندې عمل وشي. نو د چین لخوا هم شته د پاکستان د هند سره هم په پوله باندې په دې تیرو وختونو کې حالات ډېر زیات خراب شوي دي او د پاکستان د ایران په پوله باندې هم حالات ډېر زیات ښه نه دي. اوس په دې ټولو حالاتو کې پاکستان په هر صورت کې غواړي هغه کې استابلیشمنت دی او سیاستوالان خو له مخکې نه دي. زه به دا ویم چې عمران خان د هر چانه زیات د افغانستان د سولې په حق کې دی استابلیشمنت په حق کې دی خو اوس پاکستان په کم شرایطو باندې په افغانستان کې امن غواړي دغه یو خند دی. آیا هغه شرایط افغانان اغیتا افغان ولسمشر افغانان خلک د افغانستان حکومت هغه دې ته تیار دي چې هغه شرایطو د پاکستان سره امن ته لاړ شي او کلاړ نشي دا یو بل بحث جوړی شي. د افغانستان د ننه مشتاق رحیم ډیرو دې ته وایي په انګریزي کې وار اکانومي په دې تیرو سلويختو کلونو کې یو وار اکانومي جوړه شوې ده وار لاډان راغلي دي اغې نه به دا ټول اختیارات اخستل کیږي که افغانستان امن ترزي کدي غواړي او کنه غواړي که افغان اوس د خلک د اختیارات ډیر په اسانه باندې ورکول شي دي ته بغاړه کیدي چې موږ دا ټول زور زموږ د لاس نه لاړ شي کاغه د اپیمو سوداګر دي کاغه د زنګلات او سوداګر دي بیا دلته یعنی بدعنوانی کرپشن چې شي ته موږ وایو اغه هم په یو طریقې سره انسټیټیوشنلایز شوه دي خلق د افغانستان راتلون کی پیسې د افغانستان نه اوباسي په اغه باندې په دوبه کې په اغه باندې په ترکی کې په اغه باندې سنگاپور کې په اغه باندې د دنیا په نور ملکونو کې خپل اماراتونه او درې خپل بزنس په باندې او درې داتا سو ګورې دا کړو خو د ټونو نه چې کم ماته لوی خنډخاري او اخیری خبره ده زما اغه دا د اوز په دې باندې ډیر زیات خوشبينه نه ما چې د دې به یو سهل راوځي چې طالب چې کله د سولې تړون وکړو نو طالب په دې خیال باندې وکړو چې په افغانستان کې دی د ټوپک نه کار واخستو دی خپل زور اومن اوس به دی په افغانستان کې په واک کې راځي. آیا طالب به پراتلون کې یو کال کې انتخاباتو الیکشن ته غاړه کیږدي چې مونږ الیکشن کوو طالبان به الیکشن کوي اشرف غنی به مولاړي عبدالله به نور خلک به ولسی جرګې ته به مزو مشرانو جرګې ته به مزو حکومت کې به مرازو ولسمشر الیکشن ته به دی غاړه کیږدي یو که الیکشن نه کیږي یو داسې جوړ جاړې کیږي نو بل مهمه خبره دا ده چې آیا طالبان به دې ته تیار شي چې اغې د اشرف غنی وایي چې زه منتخب کړل شوی ولسمشر یم زه تاسو ته په اقتدار کې حصہ در کوم ته به وزیر دا دوه وزارتونه والا دا یو د صدر ډیپټي د ولسمشر ډیپټي والا آیا طالب به دې ته تیار شي کنه طالب وایي چې نه زه بر اعظم او تا ته به زه په دې کې برخه در کوم دا زما په نظر کې زه په دې دوه پښتنو باندې بالکل خوشبینه دي ته نه ما چې دې بس حل راوځي خو چونکه الته یو جوړجاړي روان دي په زمکني حقایق کې دې شي چې غي یو څه حل د دې راو باسي خو به هر حل
ډیر مننه داوت خټک صاحب او مشتاق کریم صاحب تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته ډیر مننه مشتاق کریم صاحب تاسو ته مخته پامانی وایو داوت خټک صاحب
مننه کاکر صاحب
اوریدونکو زه عبدالحی کاکړ یم او تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدلی. یو بحث په دې و چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا له یو پلاوي سره د جون پر نهمه نیټه په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی وو، او زیاتره خبرې چې دي هغه د نورو چارو ترڅنګ د افغان سولې عمل په اړه باندې هم کړې وي، او د سولې په عمل کې ممکنه خنډونه څه کېدای شي، د پاکستان رول څه دی، او د دې هلو ځلو نتیجه به څه وي. په دې کې مو د کابل ځخه سیاسي چارو پوه مشتاق کریم را سره، او په پراګ کې د مشال ریډیو ایډیټر داوود خټک را سره وو. دواړو په دې کې برخه واخیسته. د دوی مننه کوو او تاسو ته خدای په امان وایو.
گزارونه د ظالم خړلې ستا په در کې خدای مور جړلې گزارونه د ظالم خړلې ستا په در کې خدای مور جړلې گزارونه